دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د جوزجان د ولایت چارواکو ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د دغه ولایت له مرکز شبرغان نه وتلي او ښار د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې لیدلې. د جوزجان د والی مرستیال عبدالقادر مالیا نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونه او د طالبانو ضد محلي پاڅون کوونکي دواړه یو ځای له ښار نه وتلي دي. د تیرو دورو په دوران کې شبرغان دویم ولایتي مرکز دی چې طالبان له درندو جګړو وروسته له حکومتي ځواکونو نه نیسي. د مالیا په وینا حکومتي ځواکونه اوس د هوایي میدان په شاوخوا او د خواجه ډکو په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي وویل چې طالبان په شبرغان کې د مارشال عبدالرشید دوستم د قصر 500 ماڼۍ ته هم ورننوتلي. د دې نه مخکې د طالبانو مطبوعاتي وین زبی الله مجاهد هم د ټویټر په پاڼه لیکلي چې طالبانو له حکومتي ځواکونو د شبرغان په ښار کې د والي دفتر او د ملي استخباراتو د ادارې په شمول مهمې دولتي ودانۍ نیولې دي. له بلې خوا د عرب په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس اشرف غني نن د شنبه په ورځ له مارشال دوستم سره په ارګ کې ملاقات وکړ او د شبرغان په شمول د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ورسره وغږېده. په عین وخت کې په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان وای چې له طالبان نه د نیمروز د ولایتي مرکز زرند نیول لپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت وایان فواد امان نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په نیمروز کې د طالبان والی عبدالخالق چې په اکا عابد باندې شهرت لري له خپلو دیشو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. خو طالبان لا تر دې دمه د عبدالخالق او د هغه د ملګرو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په عین وخت کې د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې د ولایتي مرکز لښکرګاه څونه هی بېرته له طالبانو نه نیولې دي. د هلمند والی محمد ولی علیزی نن د شنبه په ورځ د زمری په شپاره سم امریکا غږ ته وویل چې 144 طالب جنگیالي د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د علیزی په وینا د ګشمیر وژل شوو کسانو مړي د لښکرګاه د ښار په مختلفو ناحیو کې پراته دي. د لښکرګاه د ښار یو ځای اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل چې دا وخت د ښار د قلای کوهنه، کارتی لگان، ساپیان، منار چوک او د سولی چوک په سیمو کې حکومتي ځواکونه لیدل کېږي. د ښار اوسیدونکي وویل چې د جګړو له امله خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. خو طالبان لا تر اوسه د لښکرګاه د والي د دغو څرګندونو په ځواب کې مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو او برېټانیې سفارتونو خپل اتباعو ته له هغه جنگځپلي هیواد نه د وتو سپارښتنه کړې. په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو په جلا جلا مطبوعاتي بیانیو کې چې نن د شنبه په ورځ خبرې کړې دي، د امریکایانو او برېټانویانو نه غوښتل شوی دي چې په افغانستان کې د خراب امنیتي وضعیت لامل دی ژر تر ژره اوزي او له ملکی پروازونو نه استفاده وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې هم پر امریکایانو باندې غږ کړو چې د امنیت د خرابېدو او د کار او روزګار د فرصتونو د کمېدو په وجه باید له افغانستان له وتو په اړه پریکړه وکړي. په کابل کې د برېټانیې د سفارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې سفارت به پرانیستی او د افغانستان له حکومت سره به په ډیپلوماتیکي برخه کې همکاري دوام ولري. د افغانستان د حکومت د مطبوعاتي دفتر د وژل شوي امیر دوا خان مینپال مړی نن د شنبه په سهار د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پارلمان د ودانۍ په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. مینپال د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه مرګانۍ حمله کې وژل شوی و. په عین وخت کې د مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ادارې یا USAGM سرپرست رئیس میرمن کلو چاو د ازادۍ د رادیو د بخانی خبریال او د افغانستان د حکومت د مطبوعاتي دفتر د امیر دوا خان مینپال د وژلو غندنه کړې ده او د هغه کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې. کلو چاو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه وښودله. د جنوبی سودان د حکومت د خلکو د ازادۍ د تحریک یا SPLM مشر ریک ماچر د نیلی اولیا په ایالت کې خپل درې تنه فوجي جنرالان ورسته له هغه لدندنا بطرف اکل چې هغه اعلان وکړ چې ماشر نور دغه غون مشر نه دی. د ماشر یو مطبوعاتي وین امریکا غږ ته ویل چې دغه جنرالانو د بطرف کولو پریکړه په جوبا کې د غون د مشرانو په غونډه کې وشوه. وین زیاته کړه چې پوځي قوماندانان باید سیاسي پریکړې ونکړي. جنوبی سوډان په 1993 لمریز کال کې له سوډان آزادي اعلان کړ. ماشر دا وخت د ګوند له مشرۍ نه علاوه د جمهور رئیس مرسیال په توګه هم دنده سرته رسوي. د اسرایلو د هوایي قواو جټ الوتکو نن د شنبه په سهار د غزې په تړانګه باندې وروسته له هغې بمباري وکړله چې د اسرایلو د پوځ په وینا آتشي بالونونه چې له غزې نه خوشې شوي وو د اسرایلو په جنوب کې په زراعتي کروندو کې ولګېدل او فصلونه اور واخست. اے پی خبری آژانس د اسرائیلو د پوځ د وی مطبوعاتي بیانیې په حواله رپورټ ورکړ چې په حمله کې د حماس د راکټونو د جوړولو مرکزونه په نښه شوي وو. د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او د اے پی خبری آژانس رپورټ ورکوي توقع ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس به نن د شنبې په ورځ او یا سبا د یک شنبې په ورځ د امریکایي زیربناوو یا انفراسټرکچر د رغولو لپاره د جمهور رئیس جو بایدن لخوا پر وړاندې شوی لایحه باندې رایګیری وکړي چې 1.2 ټریلیون ډالر پرې لګول کیږي. د دواړو ګوندونو مشرانو پرې مخکې موافقه کړې وه. په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال وای د دې لپاره چې دا لایحه منظور شي باید چې د سنات د مجلس ټول 50 دیموکراتان او 10 تنه جمهوري غوښتونکي ملاتړ وکړي، خو تر دې دمه په سمه توګه نه ده څرګنده چې آیا ټول دیموکراتان او د جمهوري ګوند لستانه غړي به د دې لایحه په طرفداري رای واچي او کنه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فدرالي حکومت ټولو مامورانو ته خبرداري ورکړی دی که هر چا د کوډنونس د واکسینو د لګولو په باب رښتیا ونه ویل د تعذیبي اقداماتو سره به مخامخ شي. د ای بی سی تلویزیون شبکې نن د شنبې په ورځ د زمري په 14مه رپورټ ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د کوډنونس د وبایي ویروس مثبتې پیښې د 13 ورځو په موده کې په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. تر دې دمه په مجموعي ډول 6,15,000 امریکایان په دې موزي ویروس باندې داخته کېدو په وجه باندې مړه شوي دي او په نړیواله کچه هم د مړو شمیر 4.2 میلیون ته لوړ شوی دی. فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکز یا سی ڈی سی د تازه ارقامو له مخې زیاتره ناروغان د کوویډ د ډیلټا نوا ویروس نیولې دي. نوموړي مرکز ټول امریکایانو ته توصیه کړې ده که چا واکسین لګولي او کنه حتمان باید په عامو ځایونو کې د ګرځېدو په وخت ماسکونه واچي ځکه چې دا ویروس هر چاته سرایت کوي. په توکیو کې د 2000 میلادي کال د اولمپیک د لوبو په دوران کې په 409 کسانو کې د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو زیاتره کسان یا د مطبوعاتو غړیو او یا رضاکارانو چې د اولمپیک په کلي کې کار کاوه. په عین وخت کې د امریکا د پرچون فروشۍ تر ټولو غټ آنلاین شرکت امازن له خپلو 900,000 کارکوونکو نه غوښتل چې واکسین یې کړي او که نه یې کړي. د کار په وخت باید حتماً ماسکونه واچي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر اوسیدونکو اندیشنه څرګندوي چې که حکومت ځواکونه طالبان د ګردیز له شاوخوا سیمو څخه په شا کړي، ممکن دغه ښار ډیر ژر د طالبانو لاس ته ولویږي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پکتیا زیاتره ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د دغه ولایت د مرکز ګردیز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان ورو ورو پر دغه ښار کړۍ تنګوي او بریدونو ته یې زور ورکړی. اوس مهال جګړه د ګردیز اړوند ابراهیم خیلو، چاوڼۍ، رباط او ځینو نورو سیمو ته رسېدلې. خلک اندېښنه څرګندوي چې که حکومتي ځواکونه طالبان د ګردیز له شاوخوا سیمو څخه په شا نه کړي، ممکن دغه ښار ډېر زر د طالبانو لاسته ولویږي.
نو خلک دی ولسی خلک مړ کیږي او نظامی او طالبان پاس خپل منځ کې غو جنگ سره مړ کیږي. ولسی خلکو ته ډیر تکلیف دی، هغه کې مړ کیږي. دوی له کوم شي چې وایز وکونو نه کار واخلي یا د غټي سالانه کار واخلي یا د نور کوم دوی هغه چې کوم دی دا ځواکونه دا دراولي چې ولایت مو ساتي ځانونه خلک ولس مو ساتي.
ټول ماجر سو کالی پات شو حکومت نه دی ماجرات غم کوي نه دی پورو ټول سیاست د کوستا کوي ټول سیاست پروت دی. نه اوبو لري نه مړې لري نه چای لري نه څوک غم خوري غیر خدای ته اسره کړی ده.
همدا تیر شپه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند له صادق کلا چاونۍ او رباط سیمه او د غرض له سید کرم او احمد ابا ولسوالیو څخه د سختو جګړو او هوایی بریدونو راپورونه ورکړل شوي. د پکتیا د ولی ویاند عبدالرحمن منګل آشنا راډیو ته وویل چې په یادون خطو او بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي او تر شلو ډیر نور ټپیان دي او یو شمیر موټر او مهماتی هم له منځه تللي. نوموړی د غرض ویل چې په یادون خدو کې 15 حکومتي ځواکونه هم وژل شوي او اته نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي وسلوال طالبان ګردیز ته په نږدې سیمو کې په چمتووالي بوخت دي او غواړي ګردیز سقوط کړي.
او اوسنیو وختونو کې په ګردیز ښار ته نږدې کلو ته طالبان ورغلي دي او خلک د کورونا په زور باسي تر څو دوی غوږ کې سنگر ونسي. بل خصوص در آباد په سیمه کې چې متاثره پرونه دي هلته خلک راغلي دي او کورنۍ په زور باسي دوی هلته غواړي ځان ځای کې او د شپې لپاره کلکه تیاری ونیسي. مرکزي دولت غږ ده چې که چېرته داسې حالات دوام پیدا کړي لرې به نه وي چې پکتیا به د نور ناورین سره مخامخ شي. هیله مند یو چې ناورین مخه ونیولی شي.
په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي چې نه یوازې د ګردیز امنیتي کمربند ټینګ کړی بلکې په ولسوالیو کې هم طالبانو ته د پرمختګ اجازه نه ورکوي.
ولې موږ به د دغه مدافعي آلات څخه انشاءالله مطابق دغه پروګرام چې موږ لرو چې موږ په آلات مدافعي کې پلان ته ګردیز د شهر قرار لرو موږ به د دې مدافعي څخه وروزو او ان شاء الله تاروزی حالات و تاو تاروزی حالاتونه باز موږ مطابق دغه پرموي چې زموږ سره موجود دي.
دا محل دی پکتیا ولایت لسوار لسول سوالیو څخه نه دی وسلوالو طالبانو او پاتې 15 د حکومت تر ولکې لاندې دي. خو دغه 15 له جملې نه په دوه وسید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې جګړه تاوده شوه. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحق زیوایي طالبان لا هم په پاکستان کې د امن پټنځایونه لري او له هغه ځایه تمویلیږي. شاغلی اسقزی په یوه ځانګړي مرکه کې امریکا ژغته ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په دې اړه د نړیوالو سره خپلې اندېښنې شریک کړي او د امنیت شورا لغړو هیوادونه یو غوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي ترڅو پر شارونو بریدونه ودروي او د سولې واقعي مذاکرات پیل کړي.
د امنیت شورا کومه غونډه چې وشو په پریکړه کې څو ویل شول او په کوم مسلو باندې هوکړه وکړه او تاسو ته سجمنه وکړه
دا خو پینیسی کوټوي بریفینګ وو. دا د څه غونډه نو چې پاره کې قطعنامه صادر شي ځکه د امنیت شورا په سلورم دی اگست دی یو بیان صادر کړ چې هغه کې خپل موقف د ټول غړو په کې واضحاً هغه کې بیان کړل. نننې جلسه یې ناس دې لپاره و چې دی د موږ نه واوري او په دې کې د علاوه پر ما زموږ د آزاد کمیسیون د حقوق بشر مشر اکبر صاحب هم په کې شرکت کړی وو او همچنان د یوناما رئیس یا خاص استاد د ډبرلاین هم پکې ګډون کړی وو. نو هدف دا و چې موږ خپل غږ د افغانستان د خلکو غږ او د غدي وسنۍ د حقوقي بشر او نقص او نور بشري مشکلات چې خلکو ته هغه شوي دي نو دی دایدي وګو ته ورسو او د دینه دا توقع لرو چې دی خپل د موضوع باندې اوس عمل وکي.
سفیر صاحب تاسو په خپل خبرو کې مشخصا کوم موضوعات ته اشاره وکړه تاسو غوښتنه څه و؟
زموږ غوښتنه خدا و چې اول خدا و چې د افغانستان دغه اوسنی حالت د جدیت او د لپاره چې موږ د دغه اوسنی حالت او دغه کوم حملات چې طالبانو په خارونو باندې کړی وي او دا تاون عواقب لري چې هغه کې ډېر خلک بیګایه کیږي او ډېر خلک وژل کیږي نو مونږ غوښته چې د دینه دا تقاضا وکړو او دا غوښته نم وکړه چې دی هغه خپل ټول صلاحیتونه استفاده وکړي او په طالبانو او فشار واچي چې دی د خپل حملات د تاجبونه ختم کړي ځکه په دې کې دی وژنه به وشي او په دې کې به ډیر تخریب وشي. دا زمونږ یو اساسي غوښتنه و چې دینه. بل غوښتنه زمونږ دا و چې شو د ملګرو ملتو او همچنان د امنیت شورا یو څه قطعنامه دي چې هغه یو نونسم اتیا اتیا او بله قطعنامه پنځه ویشت دیارلسم چې د البته دغه هم ارتباط د امریکایانو او د طالبانو هغه کوم تړون په اړه و هغه هم د هغه تطبیق په برخه کې و چې مونږ ویلې چې دغه قطعنامه د تطبیق په حکله هم دی باید جدیت وکړي ځکه د نوناسو اتیاتیام قطعنامه په البته بنا باندې طالبان کله کله د خپل سفرونه کوي نو د دې استثناء اجازه ورکړل شوې ده چې دغه شین هم په نظر کې ونیول شي دغه چې البته طالبانو په خپل هغه کوم تړونونو یا کوم وعده چې ورکړي دی معتقد نه دي او دی هغه نه سرغړونه کړې ده. نو د هغه په اساس باندې مونږ د امنیت شورا نه دا غوښتنه وکړه چې دی برخه کې هم دغه وکړي. بل غوښتنه زمونږ دا و چې دی باید چې د اوسنی د صلح پړاو ته باید سرعت ورکړي ځکه دا ډېر په شکل د جدي او په دې شکل چې مونږ ترې نه توقع د خلکو توقع ده مخته نه ځي. نو دینه مونږ دا غوښتنه وکړه چې دلته هم د خپل نفوذ نه کار واخلي او دا پروسې ته لږ سرعت ورکړي. بل غوښتنه زمونږ دا و چې مونږ د ملل متحد خصوصا د سرمنشي د دفتر نه او د خاص افسازی چې اوس ته این کړی ده او همچنان د یوناما دفتر نه دی ته باید چې رول ورکول شي او دی باید چې ډېر په د صلح په پروسه کې دی رول او دی کومکونه باید زیات شي ځکه دی تجربه لري او البته د قطر او د نورو هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي د دې ترڅنګ دی هم باید چې په دې برخه کې کار وکړي. او بلخ نهایی غزمون دا و چې په طالبانو باندې غږ وکړي چې دی ور بند وکړي او په قانونو باندې حمله بند کړي. نو دغه څو مشخصه غوښتنې مونږ د شورای امنیت نه وکړلې او توقع هم دا ده چې دی په دې باندې به حتما بحث کوي په خپلو منځو کې او دی باندې به عمل کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکو. قدرمن اوریدونکو نن په یو لس ولایتونو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې حضور زده کړې پیل شوې. د لوړو زده کړو وزارت وایي په لسو نورو ولایتونو کې به هم د بوې اونۍ په سر کې په پوهنتونونو کې حضور زده کړې پیل شي. پامکړې په دې باره کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری راپورټ ده.
د لوړو زده کړو د وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې او د عامه روغتیا وزارت د سپارښتنو پر اساس نن د شنبې په ورځ په اول ساغو ولایتونو کې پانتونونه د لوړو زده کړو موسسې بیرته په رسمي ډول پرانیستل شوې چې په کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د فیصدې کچا له 15% څخه کمه ده. د لوړو زده کړو وزارت وایان حمید عبیدی وایي چې د عامه روغتیا وزارت د شنبې د ورځې د راپور له مخې په لسو نورو ولایتونو کې هم د کورونا وایرس مثبتو پیښو فیصدې د 15% څخه کمه ده چې په کې به زده کړې بلونه پیش.
در ریاضه ولایت کشور درس های حضوری امروز
د هیواد په یو لس ولایتونو کې په حضوری ډول زده کړې نن په رسمي ډول پیل شوې. د عامه روغتیا وزارت د نوي راپور پر اساس په لس نور ولایتونو کې هم شمیرنې له 15% ښکته دي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د رهبرۍ د شورا د نن ورځې د پریکړې لمخې په دغه لس ولایتونو کې د روانې شنبې په ورځ په حضوري ډول زده کړې پیلېږي.
د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه شورا د شنبې د ورځې د پریکړې لمخې په کومو ولایتونو کې چې د حضوري زده کړو د پیلېدو په برخه کې ستونزې وي د پانتونونو علمي شوراګانې د دې صلاحیت لري چې زده کړو د پیل او د پیل کېدو په باب پریکړې وکړي. په یولس ولایتونو کې کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان، پنجشیر او جوزجان ولایتونه شامل دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د لس نورو ولایتونو نومونه لا نه دي اعلان کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د جوزا د میاشتې په لسمه لومړی د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د کورونا او بعد پیښو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه وتړل او بیا یې په ټول افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل. په افغانستان کې د نه دېرش دولتي پوهنتونونو په ګډون شاوخوا یو سل پنځه شپېته پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې په داسې حال کې پرانیستل شوي چې د تېرو اونیو په پرتله په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 218 تنو اخته کېدو خبر ورکړې او ویلي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ لس تنه مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر عثمان طاهري وایي چې د کورونا وایرس د نوو پیښو څخه وروسته اوس په افغانستان کې د ټولو هغو کسانو شمېر چې دغې ناروغۍ خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې پر کورونا اخته شوي یو سل پنځوس زره څلور سوه اته پنځوس تنو ته رسېدلی دي. ډاکټر طاهري ویل په تېرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې دوه زره څلور سوه او درې اویا مشکوک کسان د کورونا لپاره ټیټ شوي چې له جملې یې دوه سوه اتلس کسانو ټیسټ مثبت ختلی چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمېر یو سل پنځوس زره څلور سوه او اته پنځوس تنو ته رسېدلی دي. همداشان په یاده موده کې شپږ سوه اووه اویا تنه د کورونا له ناروغۍ ښه شوي او متاسفانه لس تنو د کورونا په ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې ټول شپږ زره او نهه سوه اته تنه په دغه هېواد کې د کورونا په ناروغۍ مړه شوي. خو ملګري ملتونه په افغانستان کې په ملي کچه د مړینو د ثبت د مرکز د نشوالي تر څنګ وایي چې یو شمېر کورنۍ حکومت ته د خبر ورکولو پرته د کورونا په ناروغۍ مړه شوي خپل خپلوان خاورو ته سپاري، چې دا ښیي چې په دغه هېواد کې د کورونا په ناروغۍ د مړو شمېر د عامې روغتیا وزارت لخوا د رسمي شمېرونو په پرتله ډېر زیات دی.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم زانو ساتو او هم نور. او وقت پا وقت لسونه و منزو، در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو، لکوره به ضرورت بحر ونوزو او دواتو پر وقت ماسک بند خلا او پزد پده ده که در هر چه صحت خوندی کیگی. زنم شباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست او ننګرهار په پوهنتونونو کې یو شمېر ښځینه محصلینې په دغو ولایتونو کې د ناامنۍ له کبله غواړي چې په کابل کې په پوهنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. دغه محصلینې وایي چې د ناامنۍ له کبله د زده کړو پر مخ وړل ورته ستونزمن سوي دي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي له یو ولایت څخه بل ولایت ته تبدیلي د یو مشخص میکانیزم او وخت په اساس ترسره کیږي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
بشارت خونزاده د خوست په دولت پوهنتون کې د طب محصله ده. خو کورنۍ کابل کې اوسیږي. وایي کله چې له کابله خوست ته ځي باید د لوګر او پکتیا له نارامو ولایتونو څخه تېره شي او خوست ته ځان ورسوي. بشارت وایي چې دا څو ځله د لارې په جریان کې له جګړې سره مخ شوې ده. اوس له حکومت څخه غواړي چې د دې تبدیلي دې ومنل شي.
تبدیلی دی د پرغړو ځکه چې مونږ چې خوست ولایت ته زو مونږ د ولایت نتیری کو چنانتری نو ولایت دی. یو چې دی د لوګر ولایت او بل پکتیا ولایت دی. ځخپله چې څو باندې چې ځخپله د لوګر ولایت نتیرا شویم د جنگ شاهد اوما. مونږ وړو چې په آزاد فکر باندې پاران فکر باندې درس وایو. تبدیلی
حق مو، تبدیلی حق مو، تبدیلی حق مو.
له خوست او ننګرهار ولایتونو څخه راغلي دغه محصلین ټول وایي چې په یادو ولایتونو کې د جګړو له امله زده کړو ته دوام نشي ورکولای.
فوقلاده امنیت لازم امنیتی ده اونجا خراب است. ما هر روز شاهد یک عمله انتحاری در ولایت ننګرهار هستیم و ما نمیتونیم به درسای خود رسیدگی کنیم.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د محصلینو لپاره امنیتي ستونزې د دوی لپاره د درک وړ دي.
اما تبدیلی یک محصل از یک پوهنتون به پوهنتون دیگر بر اساس یک لایحه در زمان معین و بر اساس میکانیزم های مشخص صورت میگیرد.
رئیس جمهور صاحب نغواړو چې دا کومه لایحه چې موږ ته تصویب کړی ده دا لایحه رد کی او موږ تاسو کولای شو په خپل آرام فکر باندې خپل درسونه ادامه ورکړو.
د خوست او ننګرهار ولایت یو شمېر دغه محصلین په داسې حال کې کابل ته د تبدیلی خبره کوي چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ شوی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.15.
دا هم نړیوال رپورټونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د هنګ کنګ زورګونو اوسیدونکو ته یو یاداش صادر کړ چې د اتلسو میاشتو لپاره په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو د خوندي ځای وړاندیز کوي. د دې وړاندیز سره په امریکا کې د هنګ کنګ خلک د دې پر ځای چې د چین تر کنټرول لاندې سیمه ته واستول سي او له فشار سره مخ سي په امریکا کې پاتې کېدای سي. نور حال د ګالیا رانا نورستاني څخه واوري.
بایدن په هنګ کنګ کې د دیموکراسي سرکوب کولو لپاره د بیجینګ د سوال لسمیاشتو کړنې وغند او وی ویل چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست پالیسی ګټو لپاره دا قانې کوون کې چې د هنګ کنګ اوسیدونکو ته اجازه ورکړي په متحده ایالاتو کې پاتې شي او کار وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکی وویل چې متحده ایالات د چین د ملي امنیت قانون کارولو سره سخت مخالفت کوي چې د بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه انکار کوي او د هنګ کنګ پر خپلواکۍ برید کوي او پاتې دیموکراتیکي پروسې او بنسټونه زیانمنوي. جن ساکی وویل
Obviously our hope and our objective and our work on the international forum is to change the behavior that is happening and the oppression that we're seeing of the people in Hong Kong, but certainly
کاش کارا ول مشکل او هدف او پنری ول ټولنه کې زمر دند داده چې هغه چلندونه بدل کړو چې پیژیږي او هغه ظلم چې موږ په هنګ کا کې وینو. مګر یقینا دا ګام د دې ډاټ تر لاسه کولو لپاره دی چې موږ هغه څه کوو چې موږ د بشري حقوقو ارزښتونو له مخې کوو او ډاټ تر لاسه کوو. په هنګ کې هغه روان فشارونه چې موږ یې ګورو په دې هیواد کې خلک د هغه فشارونو سره مخ نسي.
جنسا کې همداشان وویل چې موږ د سیاسي نیونو او محاکمو د رسنیو چپ کول د ټاکنو او اپوزیسیون لپاره چاپیریال محدودولو ته په پام سره د هنګ کنګ خلکو ملاتړ لپاره ګامونه اخلو. په یو بیان کې په هنګ کنګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تشپونو خوندي ځای په برابرولو سره بایدن په داسې کړنو بوخت چې د ښار هوساینه او ثبات زیانمنوي. دا چې څومره کسان د دې حکم سره امریکا کې پاتې کېدای شي دقیق شمیر سمدستي نه دی معلوم شوی، مګر د بایدن یو لوړ پوړي دولتي چارواکي ویلي چې په متحده ایالاتو کې د هنګ کنګ له 310,000 څخه ډیر اوسیدونکي ژوند کوي چې دوی احتمال لري د استوګنې وړ وي په استثنا د هغو کسانو چې په جدي جرمونو محکوم شوي اوسي. ګالیا رانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.15.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.